خبره. حتی گفتشون رو درا میشنوید. گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم عاشقانه رحیم‌زوی در برنامه امشب گفت و شنود و خبر اتره در خدمت شما قرار داریم. به امید ازی که روز خوب و خوش را پشت سر سپری کرده باشین و ماه مبارک رمضان بخیر بگذرن. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیست شنیدید، بحث برنامه امشب ما در مورد افزایش در عواید ملی افغانستان است. بر اساس گفته های وزارت مالیه افغانستان، در ماه‌های اول سال جاری عواید ملی افغانستان 7% افزایش یافته است. از شما دعوت میکنیم که در بحث ما با ما اشتراک بکنید. دوستای عزیزی که میخواین در بحث امشب با ما باشن، میتونن به شماره تلفن های 001-202-619-3136 از خارج از افغانستان و در داخل افغانستان با شماره تلفن 0790-010-070 به تماس شوند. پیشنهادات، نظریات، انتقادات و سوالاتشان با ما و به مهمانان عزیز ما در میان بگذارند. همچنان او تعداد دوستای ما که به اینترنت دسترسی دارند میتونند به صفحات اجتماعی فیسبوک facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto سر بزنند. اگر میخواین ما با ایشان به تماس شویم، به شماره های تلفن خود بر ما نوشته کنن، و یا اگر میخواین نظر خود را بکنن، میتونن که به شکل خلاص در پایان نوشته البته اعلان صدای امریکا برنامه گفت و شنود نظر خود به شکل خلاص نوشته کنن تا در لایه برنامه سوالاتشان پاسخ بگیریم. البته یکی از مهمانان برنامه امشب ما آقای اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت داخله را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم و تلاش میکنیم مهمان دومی برنامه را نیز با خود داشته باشیم. آقای عبدالرحیم زی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما، امید که اوقات خوشی داشته باشیم. در آغاز اجازه بدهید که یک کمک موضوع اصلاح بسازم. شما گفتین سخنگوی وزارت داخله،
البته بله، وزارت مالیه. با عرض معذرت، بله، مخیر ماه رمضان است، سخنگوی وزارت مالیه هستین شما، البته با کلگی واضحاً معلوم است. باز هم تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای عبدالرحیم، بیاین که بحث از این شروع بکنیم که بر اساس گفته های خود شما که عواید افغانستان در طول سال جاری، البته در امی 6 ماه اول سال جاری، 7% بوده، میشه یک کم روشنی بیندازین که افزایش در عواید در کدام بخش ها بوده و عواملش چی بوده؟ چگونه شده که نسبت به سال گذشته امسال عواید افغانستان بیشتر باشه؟
قسمی که در جریان هستید، ما طریق یک اعلامیه هم گفته بودیم که عواید افغانستان در طول 6 ماه سال جاری، یعنی سال 1394، 7% افزایش یافته، به این معنی که ما این مقدار با سال گذشته مقایسه کردیم، یعنی سال 1393 را با سال 1394 مقایسه کردیم. در نتیجه مقایسه ما دریافتیم که ما نسبت به سال گذشته 7% افزایش داریم. به این معنی که از شروع سال مالی که ماه جدی میشه تا همین روزی که ما با شما در تماس هستم، وزارت مالی افغانستان توانسته که از هدف تعیین شده خود در حدود 35.7 میلیارد افغانی به دست بیاره. اگر این مقدار ما با سال گذشته، یعنی سال 1393 مقایسه کنیم، در همین مدت زمان وزارت مال افغانستان توانسته بود که در حدود 52.28 میلیارد افغانی به دست بیاره. اگر ما 52.28 میلیارد با 55.7 میلیارد امسال مقایسه کنیم، گفته میتونیم که ما نسبت به سال گذشته 7% پیدایش داریم.
بله، شما از هدف یادآوری کردین. آیا برای تمام گمرکات در سراسر افغانستان و خصوصا برای خود وزارت مالیه هدف تعیین میشه سالانه؟
بسط حکومت البته هدف تعیین میشه که گمرکات است و وزارت مالیه است و دیگه ادارات زیربط یا عایداتی است، در مجموع یک هدف تعیین میشه و وزارت مالیه در هماهنگی با ادارات زیربط در قبال به دست آوردن از او هدف جستجو و تلاش میکنند. امسال برای ما در حدود 123.4 میلیارد افغانی هدف تعیین شده که تا به حال ما در حدود 55.7 میلیارد افغانی را به دست آوردیم.
خب، یعنی بر اساس هدفی که تعیین شده تا حال وزارت مالیه کامیاب بوده در عواید خود، درست است؟
در مجموع خوب بوده، عواید ما خوب بوده و شما قبلا سوال کردیم که علت افزایش چی می باشه؟ با شما بهتر بگم است که رهبری جدید وزارت مالی افغانستان بر اساس یک تعهد که در مقابل حکومت، مقابل پارلمان و بالخصوص در مقابل مردم خود داره، بر اساس از امو تعهد اینا تلاش میکنن با فساد مبارزه کردن، در کنار از او در کار از اینا مسئریت بمیان آمده و ضمناً مسئله شفافیت نیز در نظر گرفته شده، سنجش دقیق مصارف از جمله عوامل است که ما رو در این راستا کمک کرده و ما به طرف هدف خود در حرکت هستیم که نسبتا خوبه.
تیرجه تمنان استاد سنب اجمل حمید عبدالرحیم زای صاحب، البته په ډیر بخن سره ځخ پرونه تل ګرو سره غلم اشقلا رحیم زوی نه میګم. تاسو د زینو مهم عواملو یادونه وکړه چې د اداري فساد سره مبارزه شي او ماغه د مهم مسلو نه وچ د افغانستان نوی حکومت هم ژمنه کړی چې د فساد سره کچیرته مبارزه وشي، نه یوازې چې د مالی په برخه کې بلکې په نور برخه کې هم د افغانستان سره کومک کیږي. تاسې په د تجارت او د سوداګرۍ د برخې یو عمل یا یو مهم دلیل هم دا کېدای شي چې د عواید زیات شي، د یوازې هم دغه کم اقدامات چې د افغانستان د مالی وزارت اخیستې دي په دې په همدې وجه باندې عواید زیات شوي دي.
رحیم جون صاحب، کېدلی چې بیلابیل عوامل وي، نور عوامل هم ولري. دا هغه عوامل وو چې ما د وزارت مالیې د ادرس څخه تاسو ته وویل، کېدی شي نور عوامل هم وي او د ده تر څنګ مونږ بعضې سیستمونه چې د افغانستان په ګمرکاتو کې کمپیوټري سیستمونه عیار کړي، دا هم د شفافیت په برخه کې مونږ سره کومک کوي. د ده تر څنګ چې مونږ د کارمندانو د ارتقاء ظرفیت په برخه کې کار کړی او کار کوو او په دې برخه کې برنامه لرو، دا هم کېدلی شي یو عمده عامل اوسي. او دې ته ورته د نور د مالیاتو د راټولولو موضوع ده چې په دې برخه کې مونږ جدي یاستو، د برنامو په اساس مخکې ځو. دا هغه لارې چارې دي چې په مرسته مونږ وکړای شو. تر اوسه دومره عواید هم ترلاسه کړی او انشاءالله مثبت روان دي.
نو دا خپل د لمنه یو شپږ میاشتو کم او معلومات چې تاسو شریک کړل، تمه کیږي چې زیات بشي په خپل حال کې به پاتې شي راتلونکو شپږ میاشتو کې؟
طبعا زمونږ برنامه، زمونږ پروګرام هم دا ده چې زمونږ اکتفا نه کوو، په دې برخه کې نور هم زیار باسو، خپل برنامه پیاوړی کوو. په کومو برخو کې چې ستونزې موجودې وي، د ستونزو لپاره په خپل وخت پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه حل لاره ګورو. او په دې برخه کې مونږ جدي اقدام وکړی، اقدام کوو تر څو نور هم مونږ په دې برخه کې لاسته راوړنې وکړو او خپل هغه موخه یا هدف چې زمونږ لپاره ټاکل شوی
مننه تاسو نه عبدالرحیم زای صاحب. البته د خبرونه بل ملما د کابل پنتون د اقتصاد پنځي استاد ډاکټر سید تاج محمد اکبر هم زمنګ سره په خبرونه کې شته. ډاکټر صاحب، تاسو ښه راغلاست، مننه چې په خبرونه کې هستی. ډاکټر صاحب راغورې متاسفانه لاینه خط شو د زمنګ پروسس په کوخه کې چې هغه ته بیرته زنګ وهي. اوس پلان کې ډاکټر صاحب راغورې اوس بله. ډاکټر صاحب تاج محمد اکبر غاوري که متاسفانه لاین بیا بیرته قطع شي، پروسس به هله کوجی بیرته ورته زنګ وهي. ته څوم خاک سم وبرو عبدالرحیم صاحب، تاسو ویلی چې هدف ته ورسیګو، هدف اتمان په خپل وزارت په خپل کاری پلان چلیری پاغه کې ورته ټاکل کیږي، نو د سیم مشخص هدف شته چې بل اخر تر کومه حد پورې تاسو دغه خپل هدف باید ترلاسه کړئ؟ یعنی د غټ ټارګټ هم ځات ټاکلای
مخکې مونږ یادونه وکړه چې په مجموع کې مونږ ته 123 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی او د یاد هدف په لور مونږ روان یو. زمونږ برنامه جریان لري، د سل ورځو پلان موضوع و چې په هغه کې ډېر مسایل په نظر کې نیول شوی، او د دې ترڅنګ یو تازه موضوع چې زه تاسو ته وایم، مونږ د جمعې په ورځ د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی عقیل حکیمی د افغانستان جنوب غرب زون ته یو سفر درلود او زمونږ کاري سفر او تاسو بهتره معلومه چې د هیواد د ولسمشرۍ د لارښوونې په اساس وزیر صاحبان مکلفیت لري چې د مرکز تر څنګ ولایتونو ته هم سفر وکړي، د یادو واحدونو حالات بررسی کړي، ستونزې وګوري، د خلکو څخه واوري چې حالات څنګه پرمخ ځي. د همدې هدایت او لارښوونې په اساس مونږ د جمعې په ورځ د تیره جمعه د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته سفر درلودو. د یادو ولایتونو د ګمرکونو وضعیت مو له نږدې څخه وکتل، د والي صاحبانو سره مو خبرې وکړې او د خلکو څخه مو واورېدل چې زمونږ دغه کاري بهیر څنګه پرمخ ځي. که ضرورت وینې زه به یو څه ارقام چې مونږ د افغانستان په جنوب غرب کې د هرات ولایت، د فراه ولایت او د نیمروز ګمرکونو په اړه یو څه ارقام مونږ ترلاسه کړل.
د کده ارقام ترڅنګ دغه ورسره اضافه کوو، درېمځای صاحب، چې اداري فساد پر ضد چې مبارزه شوي تر ټولو هغه غټه اندېښنه د ننګرهار په برخه کې وه، همدارنګه د هرات په برخه کې وه. عواید په کوم ګمرکاتو کې د اداري فساد سره مبارزه په خلاف زیات شوي دي؟
زمونږ دغه ولایتي سفرونه جریان لري، جنوب غرب ته هم چې سفر درلوده. سږکال مونږ د هرات ولایت لپاره 12 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ هدف ټاکلی او د سرطان تر لسمې نیټې پورې د یاد ولایت ګمرک وکړای شو چې 6 میلیارد او 340 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي. کچېره دغه رقم په همدې موده کې مونږ د تیر کال سره، یعنی 1393 سره مقایسه کړو، نو مونږ په خپل عوایدو کې 22.6% زیاتوالی ښودلی دی. دغه زیاتوالی د دې معنی ورکوي چې مونږ د فساد مخه نیولی، مونږ د خپل کارونو په مقابل کې متحد یاسو، مونږ مؤثریت رامنځته کړی او مونږ شفافیت رامنځته کړی. د همدې مودې او د تیر کال دغه د شپږو میاشتو موضوع کچېرې سره مقایسه کړو، نو سږکال مونږ د هرات په ګمرک کې 2.6%
ډیروالې لري په خپل هوای اوایل کې. صحیح، ډیر زیات مننه تاسو نه. فکر کوم چې ډاکټر صاحب اوس په لاین کې ده. ډاکټر صاحب غاغورې اوس. بلې تاسو
غاغورې.
ډیر زیات مننه کوم، البته پر دې بخنه سره چې موږ شکړې د خبرونه په اول سر کې تاسو موږ سره وسې یو څه تخنیکی ستونزه و، ترڅو چې پروسس یې هغه حل کوله. داسې ادمن تاسو خبرې سي ډاکټر صاحب محترم چې د افغانستان د مالی وزارت نن راپور خپور کړی دی چې په اوایدو کې د تیر کال په شپږ لمړنۍ شپږ میاشتې په پرتله و په سلو کې په اوایدو کې زیاتوالی راغلی دی، چې یو څه دلایل د همدې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې د هغوی ته اشاره وکړله، مثلا چې د اداري فساد سره مبارزه او ځینې د شفافیت په برخه کې هلې ځلې چې د وزارت کړي دي، بالاخره دغه نتیجه راغلې ده چې موږ هم په مقدمه کې ورته ویل چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې و چې د اداري فساد سره به مبارزه کوي. تاسو د یو اقتصاد پوه په نظر په حیث باندې دغه سی خبر د افغانستان اوسنی حالت ته څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمړی کې تاسو همکاران ته او ګرانو ملګرو ته اخوان او محترم او اوریدون که تخت الاحترامات رو هم بیتو.
علیکم سلام.
طبیعی در چه هر حیوات که اغا منابع یا اغا سرچینه آیداتی که اوای تامینوی اغا خورا به اهمیت وردی، مو البته به تامین به اوایدو دپار هم بسلا موضوع ده ملکیتون ده چه اغا معادن دی یا مثلا حق العبور ده یا مثلا ده محصولات گمرکی دی، اما متاسفانه افغانستان امکانات و مدرک پورت مثل او سرچینه دی آیداتی فعال نست و نساطل صرف او زیاد و سی اتکایی پا آقا بانده ده پا آواید گمرکی بانده ده. بناهن دغه آواید گمرکی هم پا در سو کالو که چه خصوصا پا در آخر کالو که زیاد حالت واردات فوق العاده زیاد فلو، چه البته از در من حیث شاگرد اقتصاد طرفدار د دې وارداتو چاغه قسمت اعظم تجملي او غیر ضروري توکي او افغانستان ته واردېدل او متاسفانه دولت افغانستان هم په دغه ارتباط یعنی سالم تدابیر ونه نیول خاص په خاطر د دې چې عواید ګمرکي بودجه د دولت ته تعمین کړي او اوس هم تقریبا زیاته سلنه د عواید مجموعي د دولت متکی په محصول ګمرکي نه ده اما متاسفانه هغه لوی فساد چې په نظام کې شتون لرلو او اوس هم هغه ادامه لري بنابراین دغه زیات عواید ګمرکي به شخصي جیبونه راتلل او علت همدغه و چې دغه دوایرو کې اکثرا د زورواکانو د قدرتمندانو او د کړیو افراد اشخاص حتی غیر مسلکي افراد دغه به مقرریدل بنابراین دوی خپل جیبونه ډکول مخکې څو کالو مخکې هلته په یوه مجله وه په نوم د کلید هغه کې یو راپور خپور شول چې جناب داخلیوال صاحب هغه وخت متصدی د وزارت و ده ویلي چې عواید ګمرکي زیات شوي دي ما وایو چې عواید ګمرکي یعنی پخوا هم که توجه ورته شوي وه نوره به هم زیات شوي وه او زیات هم دي ولې موږ تاسو وینو چې تقریبا 95% د موږ د مجموع د جریان د تجارت نه محصولات وارداتي تشکیلوي او تقریبا په تیر کال یا یک نورم کال که تقریبا 9 میلیارد دلار دیموگا اغا سبچلی واردات و بنابراین دیگه باید محصول گمرکی هم فوق العاده باید زور و او چنانچه مثلا پارسخ کال بعضی راپورون در رسانه دو خواه نشر شد که تقریبا 500 میلیون دلار در اوید گمرکی که حیف و منشه وی و بنابراین که خود سیاست کدری پلینشی او دغه ته دولت توجه ونه کی اوس هم زه تقریبا په دغه ارتباط نه بلکې ټول افغانان په دغه ارتباط نیول کې لري ولی یو سالم نظام نه درامسته شوه دغه نظام اوس په اصلاح مخکې بو په اصلاح یو سریز وو او اوس دغه څو سریز نظام ده چې هر ډله کوشش کوي چې خپل افراد او اشخاص په یو ډول د افرادو دولونو دغه خپل افراد او اشخاص ولو چې دوی غیر مسلکي هم دي دوی ځای په ځای کوي تر څو پورې چې په سرچینو د عایداتي باندې دوی تسلط پیدا کړي لکه په معادن باندې زوراکان و مافیا و قدرتمندان یا مثلا په قاچاق د مواد مخدر یا مثلا نور مافیایي حرکتونه چې تروریزم ده بنابراین دغه د دې منابعونه دوی هم دلته هم غواړي چې خپل په اصلاح جیبو ته په اصلاح دغه هغوی چې باید دولت خزینه تلاشی دوی جیبوت دی چې متاسفانه دغه لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري تر دې چې مخه ونني ولا شي یو جدي اصلاحات په وزارت مالیه کې په مستفیدونه کې په هغه اصلاح په موضوع د وزارت ترانسپورت چې حق العبور ده په کې یا مثلا نور ملکیتونه د دولت چې دي چې ما مخکې هم یاد کړل معادن دي بنان دغه اوایل بیا هم حیف و میل شي.
بله تشکر از شما آقای اکبر. دوباره برمیگردیم با آقای عبدالرحیم زئی. آقای عبدالرحیم زئی، بانک جهانی بیش از 20 میلیون دلار کمک با گمرکات افغانستان اعلام کرده بودند. این پول ها را وزارت مالیه تا حال اکنون چقدرش دریافت کرده و در کدام بخش ها به مصرف رسانده و برنامه ها چیست که در کدام بخش سایر این مبلغ به مصرف برسه؟
قسمی که شما در جریان هستید، قبل از همه سلام خدمت استاد تقدیم میکنم. قسمی که در جریان هستید، بانک جهانی با دوام با حکومت افغانستان داشتن چند قبل در حدود 21.5 میلیون افغانی دلار امریکایی با گمرکات افغانستان کمک کرد. البته این کمک از تاریخ اول جولای سال 2015 شروع و تا تاریخ 31 دسامبر 2016 در بر گرفت، برای مدت 18 ماه می باشه و هدف از این پولی است که در گمرکات افغانستان اصلاحات به میان بره، ضمن در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان کار صورت بگیره و در کنار از این در بخش زیربناها که در بعض گمرکات افغانستان ما نداریم، به سه بخش عمده این پول به مصرف خواهد رسید و از این طریق ما خواهد آنستیم که هنوز کارهای خود به شکل خوب احسن پیش ببریم و در بخش شفافیت ما را یاری و کمک خواهد نمود.
بله، زمانی که حرف از ارتقای ظرفیت ها یاد میشه، آیا افراد و اشخاصی که در امی رشته تحصیل کرده می باشند در بست ها استخدام میشن و بعدا در داخل افغانستان آموزش میبینن یا در بیرون از افغانستان، یا افراد غیر مسلکی کنون در وزارت موجود است که به خاطر ارتقای ظرفیت از اونا پول به مصرف میرسن؟
برنامه رهبری جدید وزارت مالی افغانستان اتکا به اصل شایسته سالاری میکنه، روابط مسلکی را نسبت به روابط شخصی ترجیح میده و انتخاب ما یا در یک بست انتخاب یک کارمند بر اساس اصل شایسته سالاری تخصص و تجربه در نظر گرفته شده و به اساس زمین ما اصلاحات آوردیم و اصلاحات میاریم. برنامه ما هم همی است که اشخاص مجرب، اشخاص متخصص و کسانی که در این عرصه تجربه و تحصیل داشته باشند ما برای ما حق اولویت دادیم و حق اولویت میتیم و به می روال پیش میریم.
بله، تشکر از شما. میریم سراغ بعض از شنونده های ما، ببینیم که نظریات اونا در این رابطه چی است. دوستای عزیز، شما که اگر میخواهید در برنامه اشتراک بکنین همین اکنون میتونین به شماره تلفن 0790-010-070 و اگر در خارج از افغانستان هستین به شماره تلفن 001-202-619-3136 مستقیما در برنامه زنگ زده میتونین. اکنون میریم سراغ بعض شنونده های ما. شنونده اول ما شما هستین، بفرمایید خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین. بله، سلام علیکم، صدای ما را میشنوین؟
بله، سید امیر خان هستم از سیزگر بزنم. سلام داریم میمانه شما. زیا پختنه لارم در مخترم و میلمانونه
مهربانی سید.
دوی ذکر وکرم زوی سید چه مقدم را پیسی را دوری کردی آیا داغ پیسی دوی سرم دی گمرکانو نه را کلیوی که دی دکاندارانو رستورانو والا دی فکتروی والا دالتا که یورپ کی مخفکر وکو آری او تکس ورکوی مالی او ورکوی داغ پیسی بیا دوی داسی کورانه هم گوری چه یوا کورانه لس کسا دی اتک کسا دی یوا کورانه دو کسا دی یکو دی دغ مالی پیسونه بیا یکو کورانوی سر مرسته کیگی پر چک ورکول کیگی که صرف دوی وخیستلو بندی پیگی پر ورکولو اینه پیگی پر دی وره که دوی مکمل پلان لری که نیمگره پلان لری داسی ما مزغه پخلاص نشو دوی داسی نیمگره خبری پکی وکره پر دی وره که دوی معلومات را که
من نستاس نمیر خان سب سویس نده زنگ و حاله و بلا وردون که زمانگا ماموریدین کوفی بدخشان ولایت نده زنگ و حاله ده کوفی سب بفرماین سب
بسار ببخشین میشنویم صدای مرد؟
بله میشنویم صدای بفرمایید.
ما مومدین کوفی هستم از بلخشان، یک میمانای شما میکنم. چند زمانی که آقای اشرف غنی در زمان کمپاینایش یکی حرفایش همی بود که ما اشخاص افراد فساد پیشه که در گذشته فساد کردن از چوکات دولت اونا را میکشیم. ولی دیده شد که تعداد امو وزیرهایی که کشور را چور کرده بودن در سطح دنیا کشور را به نام یک کشوری فساد پیشه معرفی کردن، امو تعداد وزیرها والی شدن و امو والیهایی که دزدی کردن و غارت کردن کشور را اونا وزیر شدن. همچنان اشخاص افراد دیگری هم فساد پیشگان در همین حکومت وحشت ملی جای گرفتن. چی ضمانت وجود دارد که بار دیگر کمک های خارجی در این کشور بیاید؟
من نه کافی سب
بالا بروا و اینا چور چپاول
کافی سب پدیر بخن سر جلبت استاد سو پختنه مجموعی پختنه ده مشخص پختنه نه ده اردون کنه هیله کو که پخپرونه که برخ اخلی مشخصه د موضوع اړوند پختنه کوي که پختنه من به جواب پاتې نشي.
بله، و وزیر مالیه هم اگر دیده شود در حکومت گذشته نه والی بوده و نه هم وزیر بوده.
بله، مننه که استاد کوفی صاحب چې زنګ دواله استاد سو نظر مونږ ته مهمه ده، محترم ده، خو هیله درنه کوم چې د موضوع اړوند پختنه وکي. بل اوریدونکو ته وخت ورکو، مهرباني وکړئ صاحب استاد نوبت. السلام علیکم صاحب. کغه غورې مېرمن او رغه دې کوم ځای دی زنګ وهلی پښتنه دی وکړه؟
ا غوړین دی لمن څنګه ځان ټول
مېرمنه
ا تاسو د مالی باندې باس محترم دغه دې چې دا کوم چې څنګه دی دغه شاندې دا عامو خلکو په دغه باندې ورکړي دي. دلته شاوالي راځي خلکو ته پارچې ورکړي دا شوالی جواز د دکانداري حتی غریب خلکو ته چاغو کوکې نیولې دي په موقتي ډول پر دوه زره دوی را چاتې سره چې درې زره افغانۍ پرچه هم خلکو ته راځي دا اوس داخل شوي دي. خلق دوزیم نلید یو شایم نیست خرطوالا دیکارا ناشتی داشت عام خلق دو جیبو تک شرطوالا یا تا روز دو حکومتی خلق دو بارکو دو مالی سو شخص سو جیم نیدیو
صحیح مننه تاسو نه زنګ والد هلمند ولادت نه یو بل اردوګه مخ عبدالمنان دقیق کابل نه زنګ والد دقیق سمې نه بنو کې تاسو نه بته
بل سلامونه کرامات تاسو محترم نن مونږ اوریدونکو ته د ما پښتنه د محترم نظر ته کثیر د مثال دولت د خایان دولت په خپل مثال د غبازي فابریکې پالیسی نور هم جوړی کی باز فارمونه لکه د غویو د چرګانو د غاسی لکه جوس باز ډیر مدمره پابریکې او خوسته شخصي سکتور په مخ به یا ماغه یو کس مثال خپل ځان ته ایجاد ټولې یو کا دولت چیرې یو څه کسان په مثال کې برخي
یعنی دغه باید یاد نه چې دغه پښتنه وکړي صحیح مننه تاسو نه چې څنګه دوه له ډاکټر صاحب تاج محمد اکبر د اوردونکو پښتنه دی اوردل البته غوښتلم چې تاسو نظر هم پام دی برخ کې واخلو چې د اوایدو د زیاتوال یو دلیل مثلا چې په منځ خبر کې د اړیف فساد سره چې تاسو لکه تر دې هم مبارزه وشي امکان دی ولري چې نور هم اواید زیات شي په مجموع کې د مالی د رټولولو د سیستم سره تاسو څومره موافق یا فکر کوي په دې شکل باندې ک مخلل شو خبر وسو دغه سیستم
بله په ارتباط جناب زبیر خان صاحب چې پوښتنه وکړه په ارتباط مالیات عوایدو چې واسه چې آیا صرف دغه محصولی ګمرکی ده چې مالیات غیر مستقیم ده یا به اصطلاح مالیات مستقیم هم ده چې هغه تکسونه دي په ارتباط مالیات مستقیم د قانون د مالیات مستقیم واقعا زبیر خان صاحب سره موافق یم باید یو دولت مالیه باید عادلانه وي او غیر او څنګه دې دې چې مالیه باید په اساس قانون واخیستل شي غوښتل نه چې 15000 افغانۍ پورې یو څوک چې عواید لري هغه د مافیت مالیه د مالیه نه معاف ده او باید 15000 نه تر 12000 پورې دغه 2% مالیه اخیستل کیږي او باید 12000 نه پورته د 10% ده او یو لک نه چې پورته شي دغه 10% ده کومه غلطه کړې نه وي او څه تغییرات نه راغلي زه پوښتنه کوم چې مالیه باید عادلانه وي آیا یو وسطي کورنۍ چې شپږ نفره موږ تاسو دغه وتنجوو د دوی د میاشتې عواید څومره هغه مصارف څومره دي چې د عوایدو نه باید مالیه واخیستلی شي حتی په نظام د طالبانو کې هغه وخت کې چې مثلا زه چون استاد پوهنتون یم دوی یو طرحه موږ ته رالیږلي ول چې په اصلاح باندې څو همره عوایدو نه باید مالیه په هغه عوایدو باندې زیاته شي چې موږ په هغه کې په اصطلاح په لکو چون ارزښتي پولي د ټیټو موږ شپږ دېرش لکه افغانۍ ووایي چې باید تر هغې وخته پورې معافیت مالیاتي وي ولې شپږ دېرش لکه هغه ایله په ایله په اصطلاح حداقل معیشت تامینولو بنابراین دولت دغه باید په نظر کې ونیسي چې مالیه مثلا بالی څومره عوایدو نه باید مالیه واخیستل شي او بنابراین هغه مالیات غیر مستقیم چې مخکې محصول ګمرکي ده دغه هم واقعا په سطح د ژوند د افراد او اشخاصو باندې ډیره ناوړه اغیزه اچوي مثلا هغه توکي چې ضروري او حیاتي دي هغه نه کې هغه محصول ګمرکي وزه کیږي یا په اصطلاح هغه باندې ټکس وزه کیږي دغه په معدید مالیه طبعا تاجر ده اما حامل د مالی مستهلک ده چې دغه هم واقعا سطح د ژوند
ډاکټر صاحب یک بار معذرت ما سخنانتون قطع میکنم یک موضوع دیگری است که در خارج از افغانستان زیادتر کشورها بر اساس عواید سالانه یک شخص مالیه وضع میکنن و مالیات جمع آوری میکنن ولی در افغانستان فکر کنم که به حساب ماهانه است اگر 5000 باشد چقدر فکر میکنین که ای باید مثل سایر کشورها سالانه می بود چون در افغانستان کار مردم که است بیشتر به شکل از این است که هر ماه به مود اندازه عواید داشته باشه یعنی اگر به حساب سال باشه فکر نمیکنین که بهتر میشه که وضع عواید یا درآمد یک خانواده معلوم شوه
بله اساسا مالیه با اساس عواید سالانه باید سنجیده شوه خب در اینجا وقتی که اینا ما دو قسم عواید داریم یکی عواید قراردادی داریم یکی عواید غیر قراردادی داریم بله. مثلا موضوع از جمله عواید قراردادی است بنابراین یا مثلا به طور مثال بعض عواید دیگه که اونا به اصطلاح یک قرارداد را به ارتباط ملکیت عقد میکنه از اونجا عواید دریافت میکنه مثلا کرایه خانه است و غیره و غیره اینا در مجموع اینمی عواید ماهانه را به اساس سالانه باید میسنجن و به اساس زون مفیصدی معینه وضع میکنن که باید این طبعا این عواید سالانه را تثبیت میکنم، همایی که مثلا عواید قراردادی را اینا میسنجن اونمو به اساس ما او سرجم سال باید تشکیل بده. و موضوع دیگی را که ما عرض میکنم که واقعا جناب کوفی صاحب که چی کردن، من واقعا دفعه از اونا را کاملا تایید میکنم. اینمی جریانی که فعلا وجود داره در افغانستان، این هم مثلا به نام حکومت وحدت ملی که بعضی مردم خوب کلمات ما ذکر نمیکنم به نام دیگه هم یاد
میکنم،
اینا این حالت چور گرفته، چاپاول گرفته، چاپاولی کرسی ها و قسمی که غصب زمین خواسته، قاچاق مواد مخدر.
دکتر صاحب سخنایتان یادتان نره، میخوایم که بعد از 3 دقیقه که اخبار افغانستان و جهان تقدیم میشه با همی سخنایتان برنامه را آغاز کنیم. میشه بعد از اوی ادامه بتین از شنونده ایزم تقاضا میکنیم و از آقای عبدالرحیم زایم تقاضا میکنیم که برای 3 دقیقه در خط تلفن با ما باشین. بعد از اخبار افغانستان و جهان بازم بحث خود ادامه میدیم.
د افغانستان حکومت وایي چې د جلریز په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژلو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د میدان وردګو د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ په جګړې کې 22 محلي پولیسو وژل شول.
محمد معصوم استانکزی در سمت سرپرست وزارت دفاع همچنان باقی خواهد ماند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته که آقای استانکزی تا تصمیم بعدی حکومت در مورد پیشنهاد نامزد وزارت دفاع در سمت سرپرست باقی خواهد ماند.
په کندهار کې نن ماښام د موټر سایکل بم په چاودنه کې 44 کس ټپیان شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې په ټپیانو کې د یوې ښځې په ګډون 9 تنه عام خلک او 5 تنه پولیسان شامل دي. پیښه څه کم 2 بجې د کندهار ښار د لومړني امنیتي او زیاړوند نوي سړک پر 4 لارې رامنځته شوې ده.
حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شرق سوریه در روز گذشته و امروز کم از کم 23 تندرو دولت اسلامی را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې د جګړه مارانو سره نښته کړې. لشتر لړه څلور پاکستانی عسکر او 12 جګړه ماران وژل شوي دي.
حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی شماری از غیر نظامیان را در عدن دومین شهر یمن امروز کشت. این در حالی است که انتظار می رود نماینده ملل متحد برای مذاکره در مورد طرح آتش بس با شورشیان حوثی به پایتخت یمن سفر کند.
یونانیان نن د یکشنبه پروس په رفرندم کې برخه اخلي چې په لړ کې باید د هیواد اقتصادي راتلونکي معلوم سي چې آیا دغه هیواد د یوروزون د نونو سیوادونو په ډله کې پاتې کیږي او کنه.
یک زن بمبگذار انتحاری در جریان مراسم مذهبی در یک کلیسای مزدحم امروز خود را در شمال شرق نایجریا منفجر کرد که بس کم از کم 5 تن را کشت.
در امریکا در باندنوی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن او در 2014 کال در جمهوری ریاست در پار دیموکراتی مخکف کندیدی چین پیدی تورن کردی چه در امریکا تجارتی سری معلومات یغلا کردی.
واوکراین میگوید که 5 سرباز آن کشته و 3 تن دیگر هنگام زخمی شد که یک ماین در شرق آن کشور منفجر شد. نیروهای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در آن منطقه با همدیگر مشغول جنگ هستند.
شنوندگان عزیز یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم. دوستان عزیز شماره تلفن برنامه 0790-010-070 و 001-202-6936 است. بحث برنامه امشب ما روی عواید افزایش عواید ملی در افغانستان است و بحث خود باز هم ادامه میدیم. آقای دکتر صاحب تاج محمد اکبر شما صحبتهایتان رو میتونین ادامه بدین. از اونجایی که قطع کردیم بارز معذرت، باید اخبار نشر میشد و از او باز میریم سراغ آقای عبدالرحیم زایی.
بنابراین ما صحبت جناب کوفی صاحب که اشخاص به اصطلاح که سابقه خوب نداره یا بگراند خوب نداره، باز هم مانند دوره 14 ساله جناب کرزی صاحب با کرسی ها اینا تکیه زده بودن، باز هم این اشخاص و یا فرزندا و یا به اصطلاح فامیل هایشان به نام از او که اونا البته یک قسم کاراوایی ها را در افغانستان انجام دادن، اینا را به کرسی ها دوباره میگمارن. این ما به اصطلاح قابل توجیه ندارم به ارتباط چگونگی حکومتداری خوب یا حکومتداری برعکس معکوس از حکومتداری خراب. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر یک سیاست کدری سالم که افراد و اشخاص متخصص متجرد با بکگراند شفاف و متعهد به منافع ملی به کار گماشته نشود، طبعا ما نمیتونیم که از منابع خود از چی و منابع بشری است، چی منابع طبیعی است و چی منابع سرمایوی است از او استفاده بهینه و بهتر به عمل بیاریم. بنام ای اثرات بسیار مستقیم بالای جمع‌آوری عواید و استفاده از منابع عایداتی میکنه و همچنان او ای اثرات را به اصطلاح اگر به اصطلاح یک سیاست کردی سالم باشه اثرات مثبت و برعکس از او اثرات منفی را به جامعه میگذاره. و به اعتباری دوست ما که از هلمند را صحبت کردم که مثلا اینا صرف بالای فابریکات یعنی از فابریکات اینا محصول یا تکس نمیگیرن بلکه از همه فروشندگان و دکاندارا اینا هم این کار شروع کرده. خب البته به ارتباط ما یک موضوع را ما میخواییم خدمت دوست ما ایره روشن بسازم که اقتصاد که ما دو نوع اقتصاد داریم، یک اقتصاد رسمی و دیگه اقتصاد غیر رسمی. اقتصاد رسمی اونست که البته تمام فعالیت هایی که در یک جامعه صورت میگیره اون ثبت میباشه، راجستر میباشه، بنابراین اونا از عواید خود محصول، تکس و مالیه و غیره میپردازه. و اقتصاد غیر رسمی اون اقتصادی است که اون ثبت نمیباشه و البته اون باز به دوی سه تقسیم میشه که یکی اقتصاد قانونی است و دیگه اقتصاد غیر قانونی. ولو که اون اقتصاد قانونی هم باشه چون این ثبت نشده راجستر نشده براهن به دولت محصول نمیپردازه، مالیه نمیپردازه و بالای عواید دولت اثر مثبتی را به جا نمیگذاره. و البته در این مدت متمادی فعالیت های تولیدی که در یا فعالیت هایی که در اقتصاد جریان داشت.
الو دکتر صاحب مهربانی،
فعالیت هایی که در تولیدی که و یا به اصطلاح فعالیت هایی که در اقتصاد جریان داشت اینا به اصطلاح اقتصاد رسمی نبوده، یعنی اینا جواز نگرفته بودن. وقتی که جواز نگرفتن به اصطلاح تابع مالیه و محصول و سایر چیزا تکس ها و غیره نمیشد. بنابراین اینا دولت ایره شروع کردن که باید برای از اونا جواز بده و شامل اقتصاد رسمی شود. و در افغانستان تقریبا 90% فعالیت ها به اصطلاح فعالیت های اقتصاد غیر رسمی است که اونا البته عواید از اونا محاسبه نمیشه، فعالیت های فروش از اونا محاسبه نمیشه، فعالیت های تولیدی از اونا محاسبه نمیشه، اینا بنابراین از تادیات مالیات و تکس و غیره اینا به اصطلاح گریز میکنن. بنابراین ما این را تایید میکنیم که باید به اصطلاح تمام فعالیت ها باید راجستر شود بلنفتن عواید ملی شود.
دیر مننه
مننه
دکتر صاحب محترم، انشاءالله بیا هم فرصت درکو. عبدالرحیم‌زاده صاحب یو څو هغه کې البته په دې باندې کار روانو چې د افغانستان په ځینو غټو ګمرکاتو کې نوی سیستم ولګول شي. دا سیستم نه یوازې دا چې سوداګرو ته به د هغوی د مالیې په ورکولو کې اسانی راولي بلکې وبکړی شي چې هغه د اداري فساد او د رشوت خوري او همدارنګه د ځینو غیر منظم کارونو مخه هم ونیسي، د ګډوډۍ مخه ونیسي، پیسې په نظم ډول راځي د افغانستان سیستم ته، بل اخر به په ملي بودیجه کې اضافه کیږي. د نوي سیستم باره کې کوم معلومات ورکړي چې هغه کومه توقع چې تاسو ته درلوده په مغه شکل باندې کار روان ده، فکر کوي چې همدغه سیستم هم د دې سبب شوی دی چې عواید په سم شکل باندې راشي او د افغانستان په مالی ملي بودیجه کې اضافه شي.
بله، دغه سیستم د اسیکوډا په نوم یادیږي. د مرستې په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې د نړیوال بانک لخوا موږ سره مرسته سره د راتلونکي 13 میاشتو لپاره، د نورو برخو تر څنګ یوه دغه د اسیکوډا سیستم د لګولو یا د عیارولو موضوع هم پکې شامله ده چې موږ د افغانستان په ډېرو ګمرکاتو کې دغه سیستم لګولی چې له یوې خوا دوی د سوداګرو لپاره دغه سیستم اسانتیا برابروي او له بلې خوا د شفافیت په برخه کې موږ سره کومک کوي. او هغه ګمرکونه چې لا دغه سیستم نه لري موږ په همدې راتلونکي 13 میاشتو کې د یادې پیسې څخه پروګرام لرو چې په نورو ګمرکونو کې هم ولګوو تر څو زموږ دغه پروسه لږه نوره هم شفافه شي، د سوداګرو لپاره، د تجارانو لپاره اسانتیا برابره شي او مونږ ته د عوایدو د راټولولو په برخه کې د هر ډول فساد څخه مخنیوی وشي.
نو فساد په باندې څنګه مثلا مخنیول کیږي؟ دا سیستم یو څه معرفي کوي اوریدونکو ته.
دا سیستم دا ساده چې مونږه کولای شو په راتلونکي کې د دغه د پیسو د فزیکی انتقال مخه ونیسو.
صحیح.
کولای شو مستقیمن د سوداګر له خوا بانک انتقال شي او د فزیکی راکړې ورکړې مخه ونیول شي. د دې تر څنګ د سوداګرو هغه کارونه چې په څو ورځو کې پروسس کېده ترسره کېده اجرا کېده دغه ورځ او دغه ساعتونه کم کړو. دا هغه برخې دي چې موږ سره مرسته کولای شو. موږ کولای شو چې د عوایدو په برخه کې
د سیب چې امکانات ویل شي ورته ته شي مثلا څونه وخت کې میاشتو کې یا کال کې به دغه پروګرام تطبیق شي بل اخر په ټول ګمرکاتو کې
دغه زمونږ په سلو ورځو پلان کې هم شامل ده. دغه تلس میاشتو چې موږ یادونه کړې ده په دغه تلس میاشتو کې مخکې یادونه کړې چې په بعض ګمرکونو کې دا سیستم فعال شوی او پاتې برخه هم کېدای شي فعال شي.
مخکې چې اوریدونکو زنګ وهلی و د ښاروالیو په برخه کې ځینې شکایت درلود چې مثلا په بیل بیل نامه باندې پیسې راټولېږي او معلومه نه ده چې بلاخره د افغانستان هغه سیستم ته ورزي او کنه. په مجموع کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هم همدې سل ورځو کې کاري پلان کې تاسو چې لري
د افغانستان د مالی وزارت د نوې رهبرۍ پروګرام البته د فساد سره مبارزه د شعار په الفاظو کې نه بلکې په عمل کې پیاده کړي پیاده کوي او د دغه د عوایدو زیاتوالی یا د ګمرکونو څخه څارنه زمونږ ولایتي سفرونه دا هغه لارې دي چې مونږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل خلکو ته پارلمان ته خپل حکومت ته ژمن یو او په دې برخه کې مونږ اقدامات کړی اقدامات وو ترڅو دغه مسله پای ته ورسوو. د افغانستان مالی مسایل په سمه توګه مدیریت شي او د دې ترڅنګ د خلکو د دغه پیسو څخه چې د بیت المال پیسې دي د دې څخه په سمه توګه مونږ محافظت وکړو او د دې څخه څارنه وکړو. زمونږ ولایتي سفرونه مخکې یادونه وکړه چې ادامه لري دغه ولایتي سفرونه هم سره کومک کولای شي چې د ګمرکونو وضعیت له نږدې څخه وګورو د خلکو څخه واورو چې ستاسو په سیمه کې ستاسو په ګمرک کې څه تیریږي دغه مشکلات راواخلو او د حل لار ورته وګورو. جنوب غرب ته لاړو شمال خواته پروګرام لرو مشرقي خواته پروګرام لرو او پروګرام مو دا چې د افغانستان د ټولو ګمرکونو څخه د ټولو مسؤلیتونو څخه لیدنه وکړو څارنه وکړو او د شته ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړو.
بله تشکر از شما. میریم سراغ بعضی از شنونده های ما ببینیم نظر از اونا را میگیریم. باز دوباره برمیگردیم به مهمانان عزیز ما. از عزت الله از ولایت هرات تماس گرفتن. عزت الله سلام بر شما بفرمایید.
السلام علیکم.
زما حاضر ای؟
یو امیر مهربانی وکي.
زما یو پښتنه ده او یو منظر ده. پښتنه می داده چې یو مملکت د خارج نه مال راسي هغه یو ګمرک سي په یو ولایت کې بیا نور افغانستان ته مثلا ولاتو ته تقسیمیږي هغه دوه درې ورې ګمرک کېدای شي کنه او کني شي کېدلی نو ولې په بعد ځای کې چې موږ دوکانو ته مال راوړو نو اسکر موږ دوروي او د موږ نه په یو نم بل نم پیسې اخلي. د مثال په ډول موږ چې کله په ویش کې مال اخلو لیلامي مال راځي د دوبۍ نه جرمني نه ټول په نیمروز باندې راځي مسول کېږي د هغې نه وروسته په ګمرک اسکر د موږ نه پیسې اخلي د هغې نه چې راوړو وت غار ورته وایي هلته اسکر پیسې اخلي په هرات کې په نمبر یک پوستې باندې اخلي. تر دې مخکې موږ سره برنامه و امضا و ګمرک ته موټر بوتله 2000 افغانۍ د موږ نه ورستې 15 بجې اوړه کوسکل د اوړه چې په باید په کندار کې وکتل شي کدلته وکتل شي په یوه بانۍ باندې زه د شواهد پیش کوم چې رئیس اوړه وړل تقسیم یې کړل اسکر په خپل منځ کې سره نو اداري فساد په کوم ځای کې ورک شوی دی چې تاسو وایئ چې اداري فساد ورک شوی
او دغه کومې پیسې چې عزت الله خان کومې پیسې چې تاسو ویل مثلا په مختلفو ځایونو کې درنه پولیس یا بل څه اخلي داسې څه کاغذ سره سي درکې او یوازې بس دا وایي پیسې دي
هیڅ څه نه دي. زه په بولده کې زه 15 نفر شواهد درته تیراوم مثلا نفر درته دیوم هلته چې کله لاړو ګمرک ته چې برنامه امضا کړو چې راووتل اسکرو بیا نه پرېښول مامور ته مو پیسې ورکړلې چې څومره وې برنامه امضا کړله چې راووتل اسکر موږ ته وویل چې تاسو ولې مامور ته ورتللی ولې د موږ سره خبره نه کوله هغې نه وروسته اسکر موږ ډېر بد راد وویل 3000 پیسې غوښتلې ته راته وی ویل چې ته په سړک باندې سوال وکړه یعنې یو د عزت سړی د عزته کېدوی چې په خپله سړی د عزت وي هغه یو مسلمان
مننه عزت الله خانه
ټلیفون ما قطع کوه دوی چې موږ فساد وکړای دی فساد اول نور کیږي په خارج کې یو سړی خارج تللو یو معنی راښکول یو به خړل یو به منځل نه او غانا یې بیا نور خارجای نور توې دی وشتو درګل سړی مړ کیږي دا معنی راوځي
لاندې کې
دراسي وخاله وسرت انتظار دي چې دا غنای مرچ مرکیږي هغه چې وکړه چې دا خپل ټول میکروب ګرځیدلې دی چې په میکروب تاثیر نه کوي نو چې د ستار نه پاسات موجود وي په اخر کې پاسات څنګه ورکړي کوم دي چې پاسات ورکړي
مننه پښتنو نظر م دوړ وخت البته نور وخت کنه شو در کول چې نور اوریدونکو هم زمنګ شته دی پلان کې دغه وختونه نیول شي تاسو نه مننه کوم چې زنګ دی هلو بل اوریدونکو
محمد عظیم از آلمان در خط تلفون هستن آقای عظیم سلام بر شما بفرمایید
سلام خدمت شما و دو مهمان عزیز و محترمتان سلام تقدیم میکنم محمد عظیم صاحب
بفرمایید
برادرای عزیز و محترم اوائد و همین مسئولی و مالیاتی چون مسئول عرق جوین همون خود ولایت میباشه سیستمای گذاشته به نام حکومت های مرکزی مثل مثلا خب شمال کشور جنوب پول خود را به خزانه و همون شماره 6000 و چند در افغانستان بانک است هیچگاه تحویل نکردم شما میتونیم همون شماره حساب بانک مرکزی را از میمونا بتن که در کدام حساب است اما هم همین اوائد ولایت ایرات یا همون مردانه وار به کابل نقدانه در طیاره بار میکنم و بعد از همین شهید شدن سردار محمد داوود خان تا فعلا همین پروژه بند سلما کاری از این معطل است برای اینکه پولش یا میبرم به کابل و چند
ولسوالی هم یا خبر دارین آقای عظیم مقصد شما چی است که آیا گمرکاتی که در ولایات هست و اوایدش میاد در خود ولایت مصرف شوه و یا اگر جمع‌آوری میشه از کل ولایت به کابل بیاد چی رقم
تون دزرتون شد قربانتان شما ببینیم سیستم همه طور است شمال شما بریم مشهد از تهران آبادتر است بمبئی از دهلی برای از اینکه هامبورگ از برلین کده برای از هیچ کس اواید خود نمیده اما یا میایم این پیسای ایرات میدوزدم و باز هیچ حساب دهی هم اینا نمیده ندارم پیسه را میبرم یا به دایکندی یا به سرپل
خب سیستم بارز مزر از سیستم حکومتداری هند فرق داره با سیستم حکومتداری افغانستان
خب سیستم کل دنیا
سیستم ایالتی است بله
بله
بله پختنه کلری دا پختنه د وخت لکه مثلا کوي ما پیسې چې در ولایت نخصل کی په مغ ولایت کې مصرف شي بله پختنه لری سي
دیگه ببینید صاحب باید یمو یک شهر و دونه خواهای عطا هیچ وقت پیسې خود روان نکده آقای گل آقا هیچ وقت پیسې خود به کابل روان سی. نمیکنه سی. از قندهار روان نمیشه یا فقط میرات میچاپه
من نه محمد عظیم خان چې زنگ دی وهلو د آلمان اساس پختنه نظرم دوړ وخت ک ملمانه پیوند خپل نظر درلود لګوره سبب باندې دوی خپل نظر ورکی دوه نور اوریدونکو خصله شو البته د خبرونه په دې برخه کې مېرمنې وکي سب تاسو نه پته
سلام علیکم
علیکم سلام
سلامونه وړاندې کوم تاسو حضور په سیاسي او ملمنو ته او اوریدونکو ته
علیکم سلام
زه احمد یلمن د تخ
مېرمنې علی زای صاحب
ما نظر خدا را دی دلته چې موږ یو نن په سات په دغه حکومت کې د کرزی صاحب د حکومت څخه دا یو داسې دی لکه دا خلک چې دی و دغه هر مامور ته په کلو کلو تعلیم تربیه ورکړي د فساد کولو لپاره په ولا چې هر مامور د اسی حریف په دغه اسی یو ډول فساد او رشوت پر سړک روپی پر جنزی روپی پر هر ځای باندې هر یو وخت په ځان ته یو بانه جوړه کړی اخلي هر یو کوایي ګوره زه په دې کار کې تر رئیس وو تر یو کوچني مامور ټول شریکان بولم زه چې داغه ځای ورځي هغه رئیس عریضه کوي هغه رئیس ساس کوي چې داغه داسې هغه یو په دوه دغه کوي
علی زای صاحب پټیر بخن سره چې البته استاد خبره مې قطع کړله په مجموع کې په فساد باندې خبره نه کوو که په فساد باندې خبره کوله به ان شاء الله چې تاسو همدغه پښتنه به دماغ اړوند چارواک سره مطرح کو اوس بس په دې باندې دا چې د افغانستان مالی وزارت وای اوایت و په سلو کې زیات شوې دي دې برخه کې کوم شخص پښتنه لري مهرباني وکړئ
اوایت خود دلته د دې چې د مول چې د دکاندارانو مینو که چای او شنه خپل ودی دغه وسر زلوې د اساس کا چې د دکانونو نه نشا کوله
صحیح
نو هغه ته 1000 روپۍ نشا کوله او که چا شنه خپل درلو دی هغه ته 1000 دکان مساوی دکانونه چې یو کسب یو دکان یو دغه به کاوه هغه ته 1000 او 5000 او 8000 نشا کوله کوم یو داسي عدالت نو پکې کبه چې د هیڅ شنه خپل درلو دی هغه سره نه نشا کوله دا خبرې ستاسو د
مننه علی زای صاحب زنګ دوه له دا فساد واره کې مخکې چې ادریمزي صاحب ویل چې موږ په عمل کې پیدا کړی د خوده د اوریدونکو شکایت کوي چې په عمل کې نه ده پیدا شوی مثلا عزت الله خان چې د هرات نه زنګ وهلې و علی زای صاحب جلمن نه زنګ وهلې و اندښنې وکړه له ګروسته په باندې ملما جواب ورکړي یو بل اوریدونکو بخښلی شو مهرباني وکړئ صاحب تاسو نه پته
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبره کې صاحب کوم ځای نه
پاکستان
خبر کوم مهرباني وکړه پښتنه وکړه اور هغه ښه یا اخر یې اوریدونکو خلک مهرباني شپ تاسو نه پاته مهرباني وکړه هغه اورې پښتنه وکړه هغه اورې مجبور چې بل اوریدونکو وخلو ښه ادریمزی صاحب دا اوریدونکو پښتنه دی باوریدلې چې د اداري فساد پر ضد مبارزه رښتیا هم کاروانه وسی وای تر اوسه پر نتیجه نه د ورکتا سوالنی مثالونه زمنګ دوه اوریدونکو او اوریدل مثلا چې په هلمند کې د دوکانونو ثبت او راجستر چې بل خمالیه باید ورکیوم درنګ عزت الله خان چې د هرات نه زنګ وهلو چې یو ځکه یو چي محصول شي بیا په لار کې نور پیسې هم ته نخصل کیږي دغه په لارو کې پرختیا هم مثلا کوي یو څوک حرکت کوي د ننګرهار نه کرازي په مختلفو ځایونو کې پیسې ته نخصل کیږي په بیلا بیلو نمونه باندې و سم دغه سيشته کله منځ ته للی
مونږ د داډول اقدام مخالف یو او خبره د فساد د فساد نه څو د سرګې پټولای نشي تر کومه هدا پورې چې خلک وای اغمره فساد نشته کله چې بعض موارد کې موجود وي مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې مونږ برنامه لرو مبارزه مو کړې او زموږه مبارزه به دوام لري پاتې څو دغه د پولیسو لخوا چې دا کوم خلک زورول کیږي مونږ د ګمرکونو په برخه کې کوم پولیس چلرو په دې برخه کې موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په تفاهم یو طرح باندې کار کړی او دغه طرح نهایی کیږي تر څو موږ څنګه وکړای شو د دغه د ګمرکونو د پولیسو څخه د فساد په ختمولو د قاچاق په ختمولو او د نورو ستونزو د ختمولو په برخه کې کار واخیستل چې دوی مرسته مونږ په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت سره په تماس کې یو او طرح باندې مو کار کړی تر څو له دوی څخه ښه استفاده وشي او د دې تر څنګ د بل ورور ویل چې د هرات مسله دا نه پیغام د ننګرهار ده زمونږ لپاره هرات مزار ننګرهار ټول افغانستان ته مونږ په یو سترګه ګورو ټول د افغانستان ملي بودیجه ده ملي افایتي او په دې کې مونږ فرق نه کوو کچېره مونږ د فساد سره مبارزه کوو د یوې ساحې لپاره نه کوو د افغانستان په ساته کوو او د افغانستان په ټولو برخو کې مونږ د مبارزه مو کړې مبارزه کوو
یو اوریدونکو دلته په فیسبوک کې پیغام پرې خاله چې د نیمروز په ولایت کې د ځینو اداري فساد او فساد مثالونه ورکړي دي مثلا وایي اته داسې مثال ورکړي دي چې وایي درې سو ټانکر د تیل راځي خو هغه کسان نه مونږه مخسي دي او یوازې یو څو ټانکر محصول کیږي نور به ته د پیسو په مقابل کې وځي دا
مسله ده لازم نه زیه مخه عبد الرحیم زې پښې چې پاسخ پتین میخواستم کمی سوال کومه کې ګسترده‌تر بسازم که اکثرا چند پیش ما با رئیس گمرکات وزارت مالیه هم صحبت هایی داشتیم اونا هم امیر گفتن و یک از شنوندای ما هم اونا البته فساد پذیرفتن که فساد موجود است تا حدی و شنوندا هم زنگ زدن و شکایت شنوندا هم می بود که زیادتر افراد کالاهای گرانبها را وارد میکنن و او را به نام های کالاهای بسیار ارزان قیمت که ارزشش کمتر است محصول میکنن آیا چنین چیزی وجود داره و اگر وجود دارد چگونه شما از اون جلوگیری میکنید
قبل از اینکه به سوال شما بریم درباره نیمروز ما قبلا یادآور شدیم که روز جمعه یک سفر داشتیم به هرات فرا و نیمروز وضعیت نیمروز که ما از نزدیک دیدیم گزارشاتی که به ما داده شد از نزدیک با مسئولین با والی و با دیگر نمایندگان شورای ولایتی از نزدیک شیشتیم ببینین امسال برای ولایت نیمروز 7.5 میلیارد افغانی هدف تعیین شده و تا به حال ولایت نیمروز توانسته که 3 میلیارد و 786 میلیون افغانی به دست بیاره اگر این مقدار باز هم مثل ولایت هرات ما با سال گذشته مقایسه کنیم 594 میلیون افغانی نسبت به سال گذشته افزایش نشان میده افزایش به این معنی که ما تا یک حد توانستیم با فساد مبارزه کنیم اگر فساد موجود باشه طبعا ما برش برنامه داریم متحد هستیم که دیگه هم این مسئله را گرافش را پایین داریم قسمه که پایین آوردیم و درباره کالاها ما تمام اقدامات ما در گمرکات افغانستان بر اساس قوانین نافذه کشور صورت میگیره ما مسئولین ما در گمرکات افغانستان به اساس قانون کار میکنن. اگر همچون حالتی وجود داشته باشه ما طبعا در جلوگیری از او متحد هستیم که از همچون مسائل جلوگیری کنیم.
بله تشکر از شما. یک شنونده دیگه هم میگیریم، بعضو میریم نظریات آقای اکبر در این رابطه میشنویم. صداقت افغان در خط تلفن هستن، فکر کنم از جلال آباد زنگ زدند. آقای افغان بفرمایید.
سلام علیکم. صداقت افغان ما د شمار از ټول کارمندانو ته درنو مېلمنو ته او اولو اوریدون سلامونه احترامات وړاندې کوم.
علیکم سلام.
زه خپل د مالی وزارت کارمند ما او بخښه ډېر کم باندې او سلام کوم په دې ځای کې ما اول غو باندې باندې کوشش وکړي د فساد مو دې یعنی کچې کومه څه تصمیم نیولې د ډیسیژن میکن یو څه دې ورې د دې ترمنځ شروع اول باندې موږ وګورو هغه هم دا وایي چې
آقای صداقت، آقای افغان اگر معاش مامورین وزارت مالیه کم است پس اونا باید فساد بکنن، باید رشوه بگیرن؟
مننه صداقت افغان پډیر بخنه سره چې د خبرونې پډیر نو وخت کې تاسو راغلي اوس زموږ خبرونه پای ته رسیدي. البته یو دوه دقیقې وخت لرو، غواړم چې ډاکټر صاحب تاج محمد اکبر خبرې واخلو ورسته څرګندونه. ډاکټر صاحب محترم، د اوایدو د جدول په خبرې وشول چې اداري فساد او کزین نور کارونه وشي، خو په دې باندې بحثونه شي چې دننه په افغانستان کې د تولید لپاره څومره کار باید وشي چې دا هم یو مهم منبع د افغانستان د اوایدو د جدول لپاره چې په مجموع کې د بیکاری لمنځه وړل لپاره خپل په افغانستان کې د تولیدي توکو لپاره زمينه سازي کیږي. د دې برخه هم غواړم چې تاسو نظر واخلئ. مهرباني وکړئ صاحب.
او زه بکه دې غنښ په دا غنښ خبر وکړم. د افغانستان خبرې په ارتباط زه وایم چې اساسا موضوع د معاشات نه ده مطرح، بلکې تعهد، ملي تعهد مطرح ده. مثلا اوس معاشات د قضات په افغانستان کې فوق العاده زیات ده، حتی بالې یو تعداد یې بالې تقاعد نه د دې اتاژن تضمین شوه ده، اما لوی فساد په قضا کې په سیستم د قضایي د افغانستان کې وجود لري. بنابراین طرفدار د دې خبرې نه یم. په ارتباط لوړوالي د عواید باید موږ بنسټیز اقدامات باید ترسره کړي وه، ولې چې موږ تاسو وینو چې 1.4 میلیارد یو ډالر افغانستان ته راغلل، اما بیا هم موږ ګدایو او ګدایي کوو. حتی 50% موږ عادي بودیجه هم د خپل عوایدونه نشي تامینولی. بنان په دغه کې بنسټیز کارونه باید شوي وه، د خپل منابعونه باید موږ ګټه پورته کړې وه، که هغه فیصلا زراعتي مځکې دي، که اوبه دي، که مثلا هلته مو باید پانګه اچونه کړې وه تر څو پورې چې محصولات زراعتي او مالداری باید لوړ شوي وه، او همچنان دغه باید موږ دغه صنعتي کړي وه او دغه موږ پروسس کړي وه، محصولات کار تمام به باید خارج ته صادر کړي وه. او ولې د موږ سکتور د زراعت خورا د اهمیت وړ ده، او دغه وخت چې دغه بنسټونه فعال شوي وه، بنان منابع د عایداتي هم لوړېدلې د دولت. او بله مثلا بخش د صنعت او صنعت په برخه کې باید پانګه اچونه شوي وه، ولې موږ ډېر زیات امکانات لرو، هم نگاه د محصولات زراعتي نه، هم په اصطلاح په ارتباط د اوبو نه چې یعنی صنعت یعنی تولید انرژي برق ده، او هم دغه راست د هغه طبیعي زیرمې چې د مځکې لاندې وجود لري یعنی معادن، دغه نه باید موږ ګټه پورته کړې وه، او دغه نه باید موږ دغه اجازه ورکړې وه چې قاچاقبران او مافیا په دغه باندې په اصطلاح بنګلې یا په اصطلاح اسمان خراشونه جوړ کړي وه یا خارجي بانکونه ډک کړي وه، چې متاسفانه دغه کارونه موږ ونه کړل. خو البته موضوع د تروریزم د توریستي چې افغانستان یو توریستي هیواد ده، هغه البته تابع د حالت امنیتي د افغانستان ده، هغه هم یو قده. او بله موضوع د ترانزیتي ده چې
چې دغه برخه کې هم باید یو سلسله اقدامات ترسره شوي وه تر څو پورې چې هغه هم یوه ښه منبه د عایداتي افغانستان ته ګرځېدلي وه. بنابراین په دغه چون د تاسو وخت ډېر کم دی، زه نشم کولی چې په ټولو باندې اړه دغه مسایل چې ما عرض وکړ دا کولی شي چې سرچینې دي عایداتي فعالې
کړيموږ
باید متکي په محصول دي، ګمرکي دي، وارداتي.
تشکر از شما دکتر صاحب تاج محمد اکبر و همچنان تشکر از آقای عبدالرحیم زایی که در بحث برنامه امشب ما اشتراک کردن. شنونده عزیز، برنامه گفت و شنود در همینجا به پایان میرسه. اکنون توجه کنید و گوش فرا دهید به برنامه پشتو.